فقط يا نحسة ووويشت يعني سيبرو و دري يو اتش فق نها دوا اخري و بلا يمكن شميلة زمونغا دا تبر واويا نحسة وديرش بنزاتيا ووطسلويخت يعني سيبر و و نها دري سيبر اتا بنزا تالور اخري و بلا اتسالات شميلة دا زمونغا سيبر اتاويا دريويا نها تسلويخت وسو دري پانس يعني سيبر و اتا و دري سالور نها و پنزا اخير دري ده ورساش نره يوزل بيا وايما سيبر واويا يو دير شفاقاتيا انسوا وويشت يعني سيبر و و دري يو اتا شفاق نها دوا اخير و پدي هلي كچات پتا يدد پارا نمان سر دي پدوش ميرو عدي كوني سي بس که تصویران اور سره یا دوی سره مونږ ته د تصویران راوستي د خدای په امان شو وخت
سلامونه روشن صاحب ته او د ازادي رادیو ورکوسو وازانو پروگرام ټولو ګلونو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه نبی الله زابلې لزابل ولې ترغنداب ولسوالي شیګان کلی نه خبرې کوم یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولې ترغنداب ولسوالي نیکنام کلی اوسیدونکو نقیب الله مشوره په باګل د عبدالمحمد کاکا زوی د عبدالنبی کاکا المسای تقریبا سلويش کال عمر لري په نشیتو کو هم روج دی دا نقیب الله سي مشوره په باګل د تقریبا یو نیم کال مخکې لخپل کور ارغنداب ولسوالۍ نه د مسافرۍ په تمه د مرکز کلات پر لوري خوځېدلی خو له هغې ورځې تر نن ورځې د نقیب الله په اړه موږ او د نقیب الله کورنۍ هیڅ معلومات نه لرو. بوډۍ مور او وړوکي تنکي ماشومان یې له سهر نه تر بېګاه پورې د باګل د دیدن په تمه یي، خو بیا هم د دوی هغه هیلې پوره شوې نه دي. که هر څوک د نقیب الله په اړه مشوره په باګل ده کې په اړه معلومات لري نو مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلي سره دې په همدې شمیره اړیکه ونسي چې واټساپ هم پکښې شته دی. که هر چا معلومات راکړئ نو د باګل کورنۍ و هغه کس ته 50,000 افغانۍ شیرینې هم ورکوي. زما د واټساپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 15 1 0 6 8 بیا هم د همدې شمیرې تکرار 0 8 6 5 15 8 15 1 0 6.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای وکړي د ازادۍ رادیو کارکونکو او نور ټول اوریدونکو جوړ او روغ وي. او زموږ یو کار کوي دی د حج محمد رحیم په نامه دی د ګریش سرتلی و کندهار ولایت ته په جمع بینس کې نظره کسوی دی. تقریبا د سنه او لس کاله شاوخوا کېږي او په عمر باندې داسې تقریبا د 45 په شاوخوا و. که هر چاته معلومات وي زموږ سره په دې شمېره باندې اړیکه ونیسئ. 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اوه اوه سپر پنزه دوه سپر سپر مننه.
السلام علیکم زازادی رادیو ټول کارکونکو ته ما سلام دې. ما ځنګولې د هلمند ولایت څخه د کجکی له ولسوالۍ څخه ما یو اخښې دې ورک دې دروازګان دې دروازګان کې د خونې دې د پلار نوم یې لاله کار دې د نوم نیم دې دا یو ولسا تلوس کال به و چې ورک دې انو وسې او درويشت لریش کال دې کې چې ورک دې که په ار سره معلومات ولري او خپل دې د ما خبري اوري نو په دغه لمبر دې رساله شمیرې ته ځنګو 0 و 8 0 3 او 8 2 2 او 3 0 کار موږ ورته معلومات په دغه شمیره دې ځنګو د کربلاغ دې د خونې دې د کربلاغ د وطن مې کربلاغ دې پلان مې لاله کارې دې د نوم نیم دې کته ما خبري اوري کې بل سره اوري. السلام علیکم.
السلام علیکم هلی روشن صاحب محترم تاسو د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. زه جاوید احمدی مدر سره د کابل ولایت نظمونګه لکلی یو شپاکلن هلک نادر کسوی د چینه میدان نیاز محمد د پلار نه میدان محمد ګل لارنګ او لاسیری نسور او سپین دک چا سره درکړی وینو په دغه شمیره د ما سره اړیکه ونیسی زما د واتس اپ او د اړیکې پر واویا ودی وشپیت نه سو وڅلوې بیا یې وایم سپر و و درې و شپږ و نه سلور و او روشن شمیره هم وایم سپر و سوا ونوي وسو شپیت درې سو او شپږ پنځه پیغام په نشرو په هیله کې پیدا کوو شیرینی هم لري خو وخت الله مو مل.
سلامونه روشن سے محترم داسو تا تخنیکی امکانانو ته بیا د ازادۍ ټول خوګو ته دغه وخت مو بخیر. زه خیال زړګی در سره پیغام پرېږدم ننګرهار ولایت ولکمه ولسوالۍ څخه. زمون یو ملګری په نوم د سمیع الله ولدی حسیب الله دوه میاشتو راهیسی د ایران ته د تک پر مهال باندې نه درک شوی دی. سی ولس کال عمر لري تقریبا ولس کال عمر او تور جامید پر تندی که پاڑی هر چا تا معلومات وی نو د انسانی هم دردی لمخ دی لمون سر پلان دی دو اخبر گو شمارو هری که اونی سی شماره عبارت دا سپر وسا و دیرش پنزوس دری دیرش و آتیا یعنی سپر و دری سپر پنز سپر دری ادری ات و روشن شماره دا سپر نهاویا اویا ات سلویخ دری سو پنزوس تیر مننه روشن سے مخترم آتا سودی آباد سی تربیا خوخ تیشی بی رخبه بامان.
السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دا زادی کارکون کو تدیزما سلامونه نیکی هلی ورسیږي. زه محمود جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم د کرایې منجوی څخه. زما د اکا زوی څخه محمد اکا نمیږي د غلور چورکه د بیبي خدیجه نمیږي د 15 کال کېږي چورکه د پرنګ غنم رنگ انجلی د بور ویشتیانې دي. محمد اکا دوی معنی لري استاد دی نو د 15 کال کېږي چورکه د نو کچات مار مسلمان ته معلومات کېږي ماته د معلومات راکې یا د بیبي خدیجه په خپل اوري په دغه شماره دی ماته ژوند وي سپر و سپر درې دوا و دوا شپږ و شپږ شماره بیا درته وایم سپر و سپر درې دوا و دوا شپږ و شپږ. نو زما واتس اپ خراب و خپل مې د ازادۍ کارکونکو ټولو څخه مننه. زما واتس اپ خراب شوی و ټلیفون مې خراب شو اوس مې جوړ کړی دی نو اوس مې بیرته بل پله بیا دغه دی میسیج درته کړی دی. یو جهان مننه چې هغه ستاسې ما میسیج نشر ته ورکړی دی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم الله د حججم الحق سوی د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سرکلیه د کلیم د غنه پر چې د زما د ماما زوی کیر د سید محمد زوی په سنگین کې ناترک سوی دی نو که هر چا ته معلومات وي نو په دغه شمیره دی رسره اړیکه ونیسي سپر اویا و سلویخ دو سلویخ نسوه.
السلام علیکم. سلامونه طاهر روشان تاسو ته توګه اوري اختر جان جنت خبرې کوم ل جلال آباد لخاره. زمونږ یو کاکا زوی د شیخ الله په نوم باندې د چې نه کال عمر لري د تیر دو اونۍ څخه جلال آباد ښار څخه نادرکه شوی دی. که هر چاته معلومات مخکې زموږ ته په دغه شمارو زنګ ووهي. زما د اتصالات شماره ده 0 5 1 2 5 1 3 5 و یعنی 0 5 1 5 1 5. بس رستے کی وایم طاہر روشان سے زما پیغام بار بار نشر کی اور آزادی ریڈیو زندہ باد.
سلامونه روشن سر تاسو ته څوک چې اوري ازادۍ ریډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه در سره وصل شوم سمیع الله خاکسار له ننګرهار سرخورې څخه. دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید د ولدې کامران 8 کاله عمر دی د ننګرهار جلال آباد ښار کې ورک شوی او تورې جامې وطن دي عصبي مشکل هم لري. که هر چا معلومات وي له مهربانۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. اتصالات شمېره مې فکر راته ده پوره چلوي شپږ اویا پنځه اویا وروستیو کې درې شمېره بیا درته وایم صفر اته اویا څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا وروستیو کې درې او وروستیو کې روشن نمبر هم درته وایم صفر نهه اویا څوارلس یولس شپږ سوه پنځه. روشن شمېره یو ځل بیا درته وایم صفر نهه اویا څوارلس یولس شپږ سوه پنځه. یو شم کوم هیله ده چې زما پیغام بار بار نه سرې کېږي تر څو دغه ماشوم پیدا شي تر بیا ښه ژوند د الله مل شي.
عزتمنو اورېدونکو، د نن ورځې په دې پروګرام کې تر دې زیاتو پیغامونو د خبرولو وخت او ځای نه دی پاتې. په دې هیله چې تاسو بیا هم دغه خبرونې ته خپل پیغامونه راولېږئ. تر راتلونکي پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو د سوکاله ژوند او ښو شیبو په هیله د خدای په امان. مختمو اولنه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00422211214115
اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. نن دینجونو او خزو د زدهکړې په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند. نوموړی وایي چې زدهکړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. څوک چې د زدهکړو مخه نیسي او پر وړاندې خنډ جوړوي د وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري. میلمه ته ښه راغلاست وایو او په پایل کې ورنه غواړو چې پخپله د زده کړو پاک له معلومات را سره شریک کړي.
تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو اوریدونکو ته سلام وایم. هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په هکله روښانه کوي هغې ته مونږ زده کړې ویلی شو. کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهېږي د پوهې حالت ته رسېږي هغه پروسه کولی شو چې مونږ ورته د زده کړو نوم ورکړو.
ډېر زیاته مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګورې انسان کله چې پوه اوسېږي او هغه حالت چې پوهه نه لري په دې کې ډېر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي پوهو خلکو او د ناپوهو خلکو ترمنځ ډېر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نشي پیژندلی بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته جامعې ته خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه وو ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه وو باندې فردی په مدني ټولنو کې هم که تاسو وګورئ د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینه ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام نظر هم که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ دې لپاره هته اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. پسې نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه د میډل ایسټ نه ډېر لرې ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم هته ورته لپاره چې ډاکټر لا تر
bale la yow nim kal la dir waqt so che pa afghanistan ke kalach taliban di duam jil la par bia waqt aw rasidal di khajina aw par makh zakri bandis wale di di bad pile rat wae kalach di tolani nimai wa gadi zakri nis kawlai da ba kum manfi asar waleri
manfi asarat khoi dir ziyad di laga changa chta so wale da afghanistan taqriban nima tolana نیمه وګړي چې دي خځې دي او کله چې موږ په خځو باندې زده کړې بندوو هغه که د لیسو زده کړې دي هغه که د پوهنتونونو دي نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو فرج کوو یې دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې په زده کړو باندې وروزي ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه هغه کوي نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبر دا ده چې په اقتصاد کې په صحت کې د مملکت په آبادۍ کې په دین کې پرمختګ موږ غواړو نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو هغه که ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو په دې معنی دا ده چې موږ د دین پرمختګ په خوځو کې نه پرېږدو په دې معنی چې موږ د اقتصاد پرمختګ په خوځو کې نه پرېږدو په دې معنی چې موږ د ټولنې پرمختګ په خوځو کې نه پرېږدو په دې معنی چې ښځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه د جامعې څخه د انسان په سترګه ورته نه ګورو بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته چې دا شاید چې دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې تعلیم زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي تاسو یې اصلي علت به څه کې ګڼئ دی او چا په صفات چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ اصلي علت څه ده ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي دا سیاسي دلیل دی. سیاسي دلیل په دې معنا چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګینینګ چپ وایي په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانه او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه داده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنې نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوې دوه درې کاله د مخه چې کله دوی د امریکا سره تړون ترلاسه کړو چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوې چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او دغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دي پیژندل شوي نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولنې سره زما په شخصي اند باندې کړې وه هغه هم دوی اوس غواړي چې فضای نه کړي ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وایي په انګلیسي کې چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت پیژني او په مقابل کې دوی بیا بشری حقونو ته درناوی وکړي چې په هغه بشری حقونو کې د ښځو حقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د قانوني او شرعي حق ده. دا چې موضوع ډیره مهمه ده نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو څخه داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهیږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي.
دا بیخي سمه خبره ده ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې ښځې چې دي ډېر سره توپیر لري. ما چې څنګه وویلې طالبان په دغه کار سره غواړي چې ښځې چې دي د ټولنې څخه حذف کړي لرې کړي غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کړي چې دوی په ټولنه کې شتون لري. زموږ میندې دي زموږ خویندې دي بعضې زموږ ښځې دي بعضې زموږ لورګانې دي نو هغه درجه چې دوی ته په اسلام کې ورکول شوې ده په مدنیت کې ورکول شوی ده هغه درجه چې ده دوی غواړي ترنه واخلي او دوهمې کچې انسانانو په سترګه ورته وګوري.
بله، کله چې د طالبانو له حکومت سره خبرې کېږي چې دوی ولې د ښځینهو د زده کړې په حق باندې سترګې پټیای نه پرېږدي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابروي. آیا پخوا ښوونځي پوهنتونونه دا په شرعي اصولو باندې برابر نه وو؟
ګورئ، دلته خبره دا ده چې دا خو دوی بهانه راوړي که نه چې موږ غواړو محیط ورته برابر کړو، او دوی تر اوسه پورې دا وایي چې غواړو شرایط برابر کړو. نو کله چې د شرایطو خبره کېږي په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکي شرایط دي که نه، فزیکي شرایط داري چې صنفونه شته دي، ودانۍ شته دي د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مین نه ځي چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کړو، ځکه چې دا ودانۍ شته دي چې دلته خلک درس پکې وایي، ښځې پکې درس وایي. حتی که دوی غواړي چې سره بېلم کې نارینه او ښځې په یو صنف کې پرېنه دي، هم دغه هم تیار شته دی. دلته دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي چې دی مثال که غواړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کار وکړي، یعنی دوی غواړي چې دغه کوم شیان چې درس ورکول کېږي، تدریس کېږي په دغو پوهنتونونو مکاتبو کې، هغو کې تغیرات راولي. نو د هغې دپاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی که غوښتل چې په دې کې تغیرات راولي. اگر چې هغه پخوا هم کوم چې شیان تدریس کېدل په هغې کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بله ستونزه پکې وله، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغې کې تغیرات راولي، چې دا امکان لري کله چې یو ډله حاکمه شي کېدای شي چې بعض تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه دپاره هم دوی چې دی د ډېر زیات وخت درلودلو چې دغه تغیرات راولي. نو دغه خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي، دا فقط بهانه ده، او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي، او په غرب او نورو مملکتونو باندې فشار راوړي، ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت که نه پېژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو هغو حقونو ته چې دی درناوی نه کوو.
بله، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کېږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف سي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ سي.
کله چې زده کړو ته پرېنښودل شي، په دې معنا دا ده چې کار ته هم دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي پاینده کې، نو هغه اقتصاد خرابېږي. او ستاسو خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کې کېدای شي خلک د یو ځای نه بل خواته لاړ شي. نو دا خپل مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي، دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړه کېږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کېږي، یا کله په وبو کې غرق کېږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لاره یې پکې، او داسې سلهاوې نور مشکلات سره خلک مخ کېږي. بدبختانه دا چې بعضې خلک پکې بیخي حتی ژوند او ناموس او عزت د لاسه ورکوي په دغه پروسې کې. نو دا ټوله هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي، او په دې باندې اړ کوي چې خلک چې دی مملکت ترکي او بل ځای ته لاړ شي. او په اوږده مهال کې مثال خلک چې ده بعضې خلک چې غربي مملکتونو ته ځي هلته میشت کېږي، حتی خلک چې دی خپل دین نه په آینده 500 کالونو کې بیا اوړي. نو هغه ټول مشکلات چې دي دغه ځای نه پیدا کېږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلک په خپل مملکت کې پاتې شي.
بله، ډېره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت ښځینه له زده کړو پاتې شول، دا نه سي جبرانولی، او تاسو نواقص هم یاد کړل. که اوس دې ته راسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو محصله له خوبه پورته کېږي، فکر کوي چې نور دته زده کړې نشته، څومره اضافي له محصلینو او زده کوونکو سره کورنۍ، مور، پلار، دوی څومره رواني شکنجه کېږي؟
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لرو څومره چې پکار ده. لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي، د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پېښېږي، او دغه رواني مریضیان چې دي د دغسې حالت نه ډیر زیات پیدا کېږي، نه تنها هغو خپلو جنکیانو ته چې څوک شاګردان دي منه شوي دي، بلکې د هغوی فامیلونه نور دوستان هم ورسره په تکلیف کوي او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې او لره نه ده چې دا په انقلاب بدل شي لره نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي او لره نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به خزینه اوس د کوونکو ته څه وي دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي ځکه مونږ او تاسو یو مشهوره خبره لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه دوی دغه خپل قانوني شرعي اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي
د دې لپاره مختلف لارې دي یو خدا ده چې نارینه په هر کور کې د خپلو خزینه غړو سره ودرېږي او د هغوی ملا وتړي په دې معنی چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما د فامیل بل څوک خزینه غړی مکتب ته نه پرېښودل کیږي نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم زه کولای شم چې تظاهرات وکړم زه کولای شم چې هغونه غږ پورته کړم لکه څومره چې کېدای شي ښځې ونه کولای شي دا یوه خبره ده دوهمه خبره داده چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهېږي چې دغه تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاسپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید د زده کړې هغه حق ورکړل شي بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پرېښودل کیږي درس ته دوی کولی شي چې په غیر رسمي توګه خپلو زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې هغه خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي مثال څو جنکیانې کولی شي چې مثال هره ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي او هغه خپل معلمان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلمان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره او مهمه خبرداره چې دغه امید ته لاس ورنه کړي نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه یې کولی شي د خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه د رسمي درس نه په دې معنی شي چې په مکمله توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي نو دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي البته هغونه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په یو مکتب یا په پوهنتون کې وي مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولیش
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور د خبرې ته د پای ټکی کیدي او پریک دي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي حداقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی خزه پرې نږدي درس ته نو دغه خپل شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نه شي نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه دپاره هم خزه پرېږدي چې درس ووایي ځکه چې که پرې نه دي لکه څنګه چې ما مخکې وویلې د دې نه به انقلاب جوړېږي د دې نه به د دې حالت رامنځته کیږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي او لکه څنګه چې پخوا دوی لرې شوي ول د هغه حاکمیت نه نو بیا به د حاکمیت نه بیا لرې شي هغه که افغانان یا بل څوک ځکه چې اوس موږ په دغه یویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان یې نشي قبولولی چې نور دنیا د په یویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بیخي هغه قانون اوستا کې ژوند وکړي نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبانو په دې کې داده چې د خلکو قدر وکړي د خلکو عزت وکړي او خلک پرې نه دي چې مجبور شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی داده چې د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي ځکه چې د تعلیم مخه نیول په دې معنا دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شي لوستلی کتاب ونه شي لوستلی هغه مثال حدیث ته رقم ولولي هغه به مثال تفسیر ته رقم ولولي قرآن کریم سره رقم ولولي هغه به څه رقم ډاکټر شي چې نور ښځو مرسته وکړي یا به هغه څه رقم په نورو مسایلو کې کومک وکړي نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې د دوی په ډلې باندې دا ده چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي دوی هم ښځې په کور کې لري څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانانو ته دا شی وغواړي
ډېره زیاته مننه
مننه ډېره زیاته
قدر من اوریدونکو کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل. له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو. همدارنګه له سفر څخه منع شوې، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی تګ بند شو. د پوهنتون د نجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا وه د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوال ادارې له غړي ماهر مومن سره خبرې وکړې. تربیه مو الله مال او ملګری.